سهار 9 بجې شروع دونکو نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2012 میلادي کال د دسمبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه د دې ولنې خبري ګړې سلام پښتونخوا کوربه موزه هارون بچایم سلامونه مې ومني. په اورې چې د امریکا خارجه وزیر هیلي کلینټن د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د سیمې له هیوادونو د مرستې هیله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکامه ګرځولې ده. په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې د جنکو د تعلیم پر وړاندې د پرتو ستونزو حال درکو او د بلوچستان د ګلستان سیمې د یو ځوان د تعلیمي بریاو په اړه رپورټ درته لرو. په سلام پښتونخوا کې له سو سندرو خوند هم اخلي خو تر هر څه مخکې ورزو ګلیاسته چې مهم خبرونه ترې اورو.
سحر مو په خیر لمړی د خبرونو سرټکی. امریکا وايي له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکې په یو برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او د مصر پلازمینه قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیل کلینټن د چهارشنبه په ورځ ویلي له افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. میرمن کلینټن پرون په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ویل چې دا خبرې خی پیل شوې دي. د امریکا او د افغانستان ترمنځ خبرې ترې په رښتیا هم له 2016 کال وروسته افغانستان سره زموږ ژمنتیا ښایي چې دا هیواد د خپل ځان په خپله خوندي کړي او یو داسې سیاسي بهیر چې افغانستان د ډیموکراسۍ په لور د وړلو جوګه کړي، یو داسې ټیکاو یا استحکام چې د ټولو افغانانو حقونو درناوی لري او د ملګرتیا په لیکلو کې راشي چې امریکا افغانستان خوند ترې واخلي. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتی همکاری د تړون د خبرو لومړی پړاو په کابل کې تیر میاشت د امریکا لپاره د افغانستان د سفیر اکلیل حکیمی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د مرستیال جیمز وارلیک په مشرۍ ترسره شو. د ناټو عمومي مشر اندریس فوخ راسموسن وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په برسلز کې ګټوره غونډه کړې ده. د چهارشنبه ورځې غونډه کې په افغانستان کې امنیتي ذمواري افغان ځواکونو ته د 2016 کال تر پای سپارلو او د افغان پولیسو او فوجیانو د نوي روزنې مشن په اړه خبرې وکړې. راسموسن د غونډې وروسته خبر اعلان ته ویل چې ناټو به 2016 کال وروسته هم افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ډیوډ فیرس په قندهار کې پرون ویل چې په کار ده چې د افغانستان د سولې خبرې اترې درې اړخیزه وي.
پاکستان په افغانستان کې د سولې په برخه کې ډېر مهم رول لري. په دې برخه کې درې اړخونه ډېر مهم دي: د امریکا او افغانستان ترمنځ خبري، د امریکا او پاکستان ترمنځ خبري، او د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري.
ډیوډ افیرس د مارک ګروسمن پر ځای د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټاکل شوی او دا د نوموړي افغانستان ته لومړی سفر بو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بای پایلټ الوتکې په یو میزایلي برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوی. د مشال راډیو د خبریال د خبر لمخې د ډرون الوتکې برید د شمالي وزیرستان د تحصیل میرانشاه مبارک شاهي کلی کې د وسلوالو په یو کور شوی دی. د پاکستان ځینې رسنۍ په برید کې د وژل شوو وسلوالو شمیره درې ښایي. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وایي دی نیت لري چې حکومت وهڅوي سو دا معلومه شي ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. د چهارشنبه په ورځ افتخار محمد چودري څرګنده کړه چې حکومت د خلکو د خوندیتوب ذمہواري لري او که داسې ونه شوه نو خامخا منفي نتیجې ورکوي. له څو میاشتو راهیسې افتخار چودري هڅه کوي چې په بلوچستان کې د تشدد د پیښو تحقیقات وکړي. د روان کال په پای کې د امنیتي ادارو ته امر ورکړو چې ورک شوي کسان عدالت ته راولي. د دې سربیره چې دا ډول یو اویا مقدمی عدالت سیړلې دي، تر اوسه یو تن هم عدالت ته نه دی وړاندې کړل شوی. افتخار محمد چودري د بلوچستان صوبایي حکومت ته حکم ورکړی چې په دوه اونو کې د تیرو مقدمو رپورټ ورکړي. په اورغزو جنسي کې نامعلومه وسلوالو دوه کورونه سوځولي دي. د اورغزو پولیټیکل انتظامیه وایي دغه پیښه تېره شپه بره اورغزو ایجنسي په اسماعیل زی کې مخته راغلي. په پیښه کې د ځاني زیان په اړه معلومات نه دي ترلاسه شوي. د انتظامیه تر مخه سوځول شوي کورونه د جاوید او ګلشیرین دي چې رابعه خیلی قبیلی سره تعلق لري. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. مصری پولیسو پرون په دغه هیواد په مرکز کې هڅه وکړه چې د ولسمشر محمد مورسی ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکي سره بیل کړي. دغه دوه ډلو پرون په قاهره کې د جمهوری ریاست د ماڼۍ بهر د پیټرولي بمونو گزارونه په یو بل وکړل. مظاهره کوونکو د ولسمشر محمد مورسی د تیرې میاشتې په فرمان اعتراض لري چې پکې دې ځانته ډیر واک ورکړي. همداراز اعتراض کوونکي د اساسي قانون له مسودې سره مخالفت کوي. دوی وایي چې په دې مسوده کې هڅه شوې چې اساسي قانون اسلام پلوه دی او د خلکو عام ذهنیت پکې په نظر کې نه دی نیول شوی. د مخالفو سربیره د مصر مرستیال ولسمشر محمود مکی پرون ویل چې دا اساسي قانون مسوده به له پلان سره سمه ټول پښتنه یا ریفرندم پرې وشي. مکی زیاته کړه چې د مسودې له هغو برخو سره چې مخالفت کیږي د دسمبر تر 15 مخکې چې ټول پښتني کیږي له مخالفانو سره یو موافقه وشي. او وروستۍ خبر دی، ناټو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دویم توغندي له ازماینې لاس واخلي. ناټو وایي دا د ملګرو ملتونو له پریکړو سرغړونه ده. ناټو په یو بیان کې د شمالي کوریا دې پریکړې ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه چې روانه میاشت د بلاستیک توغندیو د ټکنالوژۍ ازماینه کوي. دا د مهال د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې به د دې رپورټونو تفصیل واورئ. د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن د افغانستان د امنیت او ثبات په برخه کې د سیمې له هیوادونو د مرستې هیله کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکام ګرځولې ده. د عدالت د دغه پریکړې په اړه یو قانون پوه داسې وایي،
سپریم کورټ پیسې پرونه کې دوی ته بل یو لار نشته. دوی باید حکومت پریږدي اور حکومت د خلکو په حواله کې چې آئینی ذمہ داریاں او د خلکو د تحفظ په حواله باندې یو نوی سلسله شروع.
د خیبر پختونخوا په هنګوزی لکې د جنکو د سکولونو ویجاړولو لړۍ دوام لري. هدف یې څه دی؟
زمون کریکولم وینګ هغه بکینې وګوري چې واقعیا د شریعت خلاف دی. مین ریزن یې همدغه دی چې هغوی نه غواړي چې زمونږ فیمیل چې کوم دی هغوی بهر روزي، هغوی د ترکې په لار باندې روان شي.
بلې خواته د بلوچستان د ګلستان سیم یو پښتون ځوان د اکسفورد پوهنتون سکالرشپ ګټلې ده. د خپل خوخي داسې سرګندوي،
د خدای تعالی په فضل سره د مور د پلار په دواو سره را وتلم د اخر سټیج پر نو انټرویو په دې کې مطلب زه سلیکټ شوم او د پاکستان د طرف دا کال یعنی د روډ سکالرشپ ایوارډ ماته ملو.
په سلام پښتونخوا کې د یو شمیر نورو رپورټونو ترڅنګ خوندورې سندرې هم دروو. له مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو په سلام پښتونخوا خبرونه کې موږ له پسیمه کې خپل خبريالانو سره ټلیفوني تماس نیسو. دا وخت را سره له پیښور خالد خان د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان، تاسو ستړي مشي وایم او داسې ویل کیږي چې د غلط په صوبه کې په خیبر پښتونخوا کې سیاسي هلې ځلې د انتخابات څنګه څنګه رانځدي کیږي، نو دغه هلې ځلې توندې شوې دي، زیاتې شوې دي. بعضي سیاستوال خپل دغه چې کوم سیاسي ګوندونه دي وفاداری دي هغه بدلوي را بدلوي، نو په دغه اړه څه پرمختګونه دي؟ وروستي خالد خان کې لن تفصیل سره مهرباني وکړئ شریک کړئ.
ډېره مننه هارون بچا صاحب. بالکل، څنګه چې تاسو لکه د پاکستان د نورو حصو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم دغه سیاسي هلې ځلې پیل شوې دي او مختلف سیاسي ګوندونه لکه زه بچاو ته زه وایم چې پاکستان پیپل پارټي او عوامي نیشنل پارټي په مرکز کې هم حکومت لري او دلته په پښتونخوا کې حکومت لري. خو کله چې د انور سیف الله خان د پاکستان پیپل پارټي د صوبایي صدر جوړ شوی دی، نو دغه د اړخه دغه بیان ناراضي چې راتلونکي ټول ټاکنو کې به د هیڅ یو ګوند سره او په خصوصي توګه عوامي نیشنل پارټي سره سیاسي اتحاد نه کوي. دغه شان چې کوم دا خبرې مخه تراغلي دي او امین شنباته هم خپل خبرګون خولې دي هغه وایي چې موږ په خپل ځانګړي توګه دا ټولټا کوي او هغه دا یو خبره کړې و چې کدي شي جمعیت علماء اسلام لکه د فضل الرحمن دل سره د سیاسي اتحاد کې خپل خوا بیا د جمعیت علماء اسلام تر طرف نه دا امکان نشوي دی او هغه غواړي هغه ویل دي چې دی دا نه غواړي چې کوم ګوندونه په حکومت کې پاتې شي دي او دا هغه کوم لږه کمزوري دي نو هغه دی یو سی بل خبره تاسو کا چې سیاسي وفاداری بدلی بالکل پرون نابلوز هم د پاکستان پیپل پارټي کې دواړه کسان شامل شو لکه افتخار جګړه چې مخکې هم په پاکستان پیپل پارټي کې خو بیا څه وخت لپاره د عمران خان ګوند ته تللی او دغه شان د پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کوم خزینه غړي چې وا نګت پورګځي دا د تیرو لس کالونو د پاکستان مسلم لیگ په ټیکټ باندې د صوبایي سمله غړي وا اوس لاړه پاکستان پیپل پارټي ته انور سیف الله خان سره شمولیت کو د دین وړاندې خواجه محمد خان اوتی چې هغه د عوامي نیشنل پارټي په ټیکټ باندې قومي سمله ته پاسي او خو بیا هغه دغه پارټي پریخوا او د عمران خان پارټي کې شمولیت کړو خو هغه هم د پاکستان مسلم لیگ نواز شریف سره هغه ګډون اعلان کړو او بروز نواز شریف راغلو نو دغه یو دغه روان دي چې مختلف سیاسي خلک چې دي او هغه دا خلک دي چې دي په مختلف وختونو کې دغه پارتيانې بدلی کړې دي لکه دي د خبرو لپاره مشهور دي چې دغه پارتيانې بدلی
صحیح شو. خالد خان ډیر مننه, کور دې ودان, خوشاله اوسې.
د مشالې د پنځمې یا زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
اتلان
په پوکم یو ولس بجو
پلوشا
په پوکم دو بجو
د مشال پنوم
په اوو منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اتویش منټه کم دریو بجو
ترکیا اسلام او ډیموکراسي
په اتویش منټه کم څلور بجو
روخانه مستقبل
په پوکم څلور بجو
د سندرو امیل
په اتویش منټه کم پنځه بجو.
اوریدونکو اوس راځو خپل اولنی ریپورت ته. امریکا له خپل اروپایي متحدانو وغوښتل چې افغانستان سره کړې ژمنې ترسره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګنده کړه چې دا د ټولو په ګټه ده چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي او بیا دغه هیواد د ترورستانو په مرکز بدل نشي. هیلری کلینټن په دې برخه کې د سیمې له هیوادو هم د مرستې هیله وکړه. د نوموړي د څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په دې ریپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل د ناټو د متحدانو لپاره دا مهمه ده چې د افغانستان د امنیت په برخه کې هغه ژمنې پر ځای کړي چې تر 2014 کال وروسته یې کړې دي. نړیوالو یوازې د امنیت په برخه کې له افغانستان سره ژمنه کړې ده چې تر 2014 کال وروسته هر کال 4.1 میلیارد ډالر مرسته وکړي. خو د رویټرز اژانس په وینا داسې اندېښنې شته چې اروپایي هیوادونه شایي د اقتصادي بحران له امله د خشمنې ترسره نه کړي. هیلری کلینټن د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې پرون په بروکسل کې وویل دا د ټولو په ګټه ده چې ډاډ ترلاسه کړي چې سیمه بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدله نه شي. د هیلری کلینټن په وینا د 1990 کال تیروتنه باید تکرار نه شي ځکه چې څوک یې اوس د زغم وس نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل د همدې اندېښنې لپاره واشنگتن له افغانستان سره ډېرې ژمنې کړې دي او غواړي چې دا ژمنې نن سبا او په راتلونکي کې پلي شي. دی د واشنگتن او کابل ترمنځ امنیتي موافقې ته چې خبرې پرې روانې دي اشاره وکړه او وی ویل
دیز ټاکس ریلی الستریټ اور کمټمنټ
دا خبرې په حقیقت کې تر 2014 کال وروسته له افغانستان سره زموږ ژمنې څرګندوي چې خپل امنیت به ساتي او داسې سیاسي بهیر به پر مخ وي چې افغانستان نور هم د دیموکراسۍ خواته پر مخ یوسي او د داسې ثبات لور ته یوسي چې د ټولو افغانانو حقونو ته پکې درناوی وشي او د مشارکت پرې موافقې کې به په لیکلې بڼه څرګندي شي چې متحده ایالاتونه او افغانستان ترې ګټه اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز په خپلو خبرو کې د سیمې پر هیوادو ټینګار وکړ چې له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وویل د سیمې هر هیواد د افغانستان د راتلونکو په اړه مسؤلیت لري څو راوړاندې شي او په دې هیواد کې د ثبات راتلو لپاره ګام واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا زیاته کړه چې په افغانستان کې پکار دي چې پرمختګ د افغانانو په مشي وشي او په دغه هیواد کې د سولې حالي ځلې هم باید افغاني وي څو ټول خواوې له شخړو لاس واخلي. د رپورټونو لمخې هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ناټو په ورستۍ غونډه کې برخه واخیسته ټاکل شوې ده چې راتلونکي میاشت میرمن کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت استعفا وکړي.
د احمد شیبر رپورت مو واورېدو. او د پاکستان او افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې کړکېچنې شوې، خو په دې وروستیو کې د پاکستان لخوا د یو شمېر افغان طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته د دواړو هیوادونو یو بل ته اوس رانږدې شوې دي. کارپوهان وایي د پاکستان په دریځ کې یو ښکاره بدلون راغلی او اوس په کابل کې د خپلې خوښې د یو حکومت د راوستلو له خبرې په شا شوې ده. د افغانستان په اړه د پاکستان په دریځ کې راغلي بدلون ته زموږ همکار ګلیاس په خپل دې رپورت کې کتنه کړې ده.
په دې رسو کې د افغانستان په اړه د پاکستان سیاسي او فوزي مشرانو له افغان او امریکایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیري د چهارشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیري هیل کلینټن سره په برسلز کې لیدري. همدارس د پاکستان فوز مشر برسلز ته تللی وو. د دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول او د افغان د سولې د عالی شورا مشر صلاح الدین رباني د پاکستان سفر کړی وو. دغه چارواکو په وینا د پاکستان سفر ګټور وو او پاکستان هم په افغانستان کې د مثبت کردار لوبولو خبره کړې وه. په اسلام آباد کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه محمد مالک له مشال رډیو سره په خبرو کې دا ملاقاتونه یو مثبت پرمختګ وباله.
ما یو څو ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر سره مرکه کړې وه او په هغه کې یو په زړه پورې خبره مخې ته راغلې وه. لومړی به دی ویل چې یو مستحکم پر امنه او ملګری افغانستان د پاکستان لپاره مهم دی، خو اوس دی وایي چې مستحکم پر امنه او خوشاله افغانستان. نو ما پوښتنه وکړه چې ولې د ملګری ټکی لري کړی دی؟ نو د حنا ربانی کر جواب و چې د ملګری ټکی مزک لري کړی چې افغانستان خوشاله وي نو په خپل به ملګری وي. لومړی به د ملګری نه دا مطالب اخیستل کېدو چې په کابل کې د پاکستان تابع حکومت وي چې د پوز او ایسای کنټرول لاندې وي، خو اوس دوی پوه شو چې هغه وخت تیر شوی دی، زمانه بدله شوه، د آکا او غلام والا خبره نه ده پاتې، اوس د افغانستان او د سیمې سیاسي حالات بدل شوی دي.
د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې په دې رستو کې کړکېچنې شوې وي او افغانستان کې د زیاتره پیښو ذمہوار پاکستان ګڼل کېدو، خو په لوړه کچه د خبرو پیل کېدو سره په یو بل تورونو لګولو عمل هم بند شوی دی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو کارپو ریټایرډ لیفټنټ جنرل طلعت مسعود وایي د گاونډي هیواد په حیث د پاکستان د ذمہواري جوړی کی چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره کردار ترسره کړي او تر ډیره حده پورې د پاکستان په دریس کې خبردون راغلي دي.
پاکستان اوس ډیر سنجیده دی. د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وټلو ورسته پاکستان دا غني چې ذمہواري به زیات شي او دوی په دې هم غور کوي چې د حالاتو سمولو په لړ کې یو مثبت کردار ترسره کړي. مونږ ګورو چې د پاکستان لخوا تش خبرې نه کیږي، بلکې عملی ګامونه یې پورته کړي دي او خواهش لري چې افغانستان په خپل د خپل مستقبل لپاره سوچ وکړي او په دې لړ کې پاکستان خپل مرستې هم وړاندې کوي. اوس د پاکستان توجه په طالبانو نه ده، بلکې په ټول افغانستان او په سیمه ده. نو دې خبرو ته کتلو سره دا خبره کولی شو چې د پاکستان په سوچ او فکر کې بدلون راغلی دی.
په اسلام آباد کې کارپو او خبریال محمد مالک هم د خبرې سره اتفاق کوي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په سوچ او په فکر کې بدلون راغلی دی. خو دوی دا خبره هم په ډاګه کوي چې اوس هم زیاتره فیصلو واک د فوج سره دی.
پاکستان
کا ایک تو رول بڑا ڈفرنٹ اپ ہو گیا ہے. د پاکستان کردار اوس ډیر جلا دی. دا خبر سرګند شو چې د افغانستان په مسله د پینډه او اسلام آباد یعنی د پوز او د سیاسي حکومت دریز یو دی. یو خبره په نظر راځي چې نړۍ تاسو مسله اونګنی بلکې د مسلې حل کول والا وګرځي. په دې کې شک نشته چې مونږ په تیر وختونو کې مسله وو، خو خصوص حالات بدل شي. په دې ورستۍ کې د طالبانو د ټټي کچه مشران خوشی کړل شو، په لوړه کچه افغان چارواکو سره خبرې روانې دي. نو دا ټول د اعتماد سازي ګامونه دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته سفر او دلته کړوړ د خبره ښکارا کوي چې د پخوا په سیر اوس حالاتو کې ډیر زیات فرق راغلی دی.
د کارپوهن په نظر د سیمې او د افغانستان په اړه د پاکستان فکر کې بدلون مخې ته راغلی او د پاکستان پالیسي جوړونکي اوس په دې خبرې قانې شوي دي چې په کابل کې د دوی د تابع حکومت جوړېدو امکان نشته، خو حالاتو سمولو په لړ کې جدي هلې ځلې شروع کړې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو نن سهار په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بې پیلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوي دي. دغه برید د میرانشاه تحصیل په مبارک شاهي کلي کې د وسلوالو په یو کور باندې وشو. په اړه تفصیل له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د امریکایي بې پیلوټه الوتکو په میزایلي برید کې دوه طالب وسلوال وژل شوي دي چې د ځایي خلکو او آزاد سرچینو په وینا نن سهار وختي تحصیل میرانشاه بازار په ختیځ 12 کیلومتره فاصله کې مبارک شاهي کلی کې پر یو کور باندې شوې ده. په سیمه کې موجود د مشال ریډیو زرایو آزاد سرچینو او ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکو د برید پخلی کړي او وایي چې سهار وختي د شپږو بجو نوړاندې مبارک شاهي کلی کې ډرون جازونو پر یو کور باندې دوه میزایل وداغل چې په نتیجه کې دوه طالب وسلوال ووژل او په نخښه شوی کور ته هم کافی زیان وراوړېدو. په دغه برید کې یو شمېر رسنۍ د وژل شوو شمېره څلور ښایي، خو په سیمه کې موجود د مشال ریډیو ذرایع وایي یوازې دوه طالب وسلوال وژلې شوي دي چې د ځایي پولیټیکل انتظامی چارواکي او استخباراتي ادارې چارواکي هم د دوه وسلوالو د وژلو تصدیق کوي. دولتی چارواکو د وژل شوو کسانو د شناخت په اړه لاس نه دی ویلي چې آیا په دغه برید کې ځایي وسلوال وژلې شوي او کا کم مهم یا بهرني وسلوال هم په کې شتون لري. خو ځنه آزادې سرچینې بیا وایي په وژل شوو کې یو ازبک وسلوال هم شامل دی. په روانه میاشت کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا دغه دویم برید دی چې یو په شمالي او دویم په سویلي وزیرستان کې شوې دی او په روان 2012 کال کې تر دې دمه د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه دغه 15 سلوېختم برید دی.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
اوریدونکو، د پاکستان سپریم کورټ په خپل یو بوري حکم کې د بلوچستان حکومت په صوبه کې د امن او امان په ساتلو کې ناکامه ګرځولې او ویلي دي چې صوبایي او وفاقي حکومتونو د خلکو د امنیت لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي. بل اړخته د بلوچستان په حکومت کې وزیر زمرک اسکزی بیا ویلي یوازې د دوی حکومت په دغه لړ کې ملزم ګرځول صحیح خبره نه ده. نیاز موسی خیل په دغه اړه له نور تفصیل سره.
د پاکستان سپریم کورټ له اړخه تازه عبوري حکم د بلوچستان امن او امان په کیس کې د پنځشنبه یا بوت په مازیګر جاری شو، په کوم کې ویل شوی چې بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې مکمله ناکامه شوی او د غرنګا یاد حکومت د حکومت چلولو خپل آئینی اختیار له لاسه ورکړی دی. د بلوچستان منلی وکیل باز محمد کاکړ ایډوکیټ په دا نظر دی چې صوبایي حکومت سره په خپل خوښه د واک پرشدلو نه پرته بل لار نه ده پاتې.
اغه حکومت چې اغه آئینی ذمہ داریان نشي پر کولای، اغه د حکومت کولو قانوني او آئینی شت ختم او فاقي او صوبایي حکومتونه د دې سپریم کورټ فیصله پرونه کی په تبل یو لار نهسته چې بای دي حکومت فریز دي او حکومت د خلکو په حواله کې چې آئینی ذمہ داریان او د خلکو د تحفظ او د ژوندو د کاروبار د تحفظ په حواله باندې یو نوی سلسله شروع.
د بلوچستان اسمبلی سپیکر اسلم بوتانی چې د سپریم کورټ له مخکینی پریکړې وروسته د صوبایي اسمبلی اجلاس له راغوښتلو انکار کړی وو، فکر کوي چې د ستونزې یوازنی حل نوی انتخابات دي.
بلوچستان کے حالات یقیناً امن و امان کے حوالے سے
د بلوچستان حالات یقیناً د امن و امان په حوالہ د اطمینان وړ نه دی. هم دغه وجه ده چې سپریم کورټ د صوبایي حکومت پر وړاندې داسې پریکړې ورکوي ولې چې په آئینی توګه د امن و امان ذمہواری د حکومت جوړیږي. زما په فکر په صوبه کې روان آئینی بحران او د ستونزې یوازنی حل د انتخاباتو لار ټاکل دي.
انتخابات ہونے چاہیے.
خوب لړخته د بلوچستان په حکومت کې د ریونیو محکمې وزیر زمرک اسکزی بیوایي یوازې صوبایي حکومت د هر څه ذمہواره ګرځول غلط خبره ده. خبر اعلان سره د خبرو پر مهال نوموړي زیاته کړه،
یہاں پہ ہماری پولیس کی ذمہ داری بنتی ہے، یہاں پہ ہمارے ایڈمنسٹریشن
دا پولیس او انتظامیہ چې کومه ذمہ واری جوړی جی د هغو د کړنې ذمہ واری منلو ته غاړه اجدو. خو دلته چې استخباراتی او امنیتی ادارې کوم رول لري، هغوی د هم خپل کړنې ومني او هغوی د هم په دغه لړ کې له صوبایي حکومت سره لاسنیوي وکړي. یوازې بلوچستان حکومت په دغه لړ کې په اکړه ملزم ګرځول صحیح نه ده.
ملزم نه ټهرایي جا
یاد دوی د روان کال 2012 د اکتوبر میاشتې پر 12 نیټه هم د پاکستان سپریم کورټ له اړخه ورکړل شوی عبوري حکم کې د بلوچستان حکومت په امن او امان ساتلو کې ناکامه ګرځول شوی او اوس له تازه ورته عبوري حکم ورسته سیړونکي فکر کوي چې نږدې دوی میاشتې مخکې پیدا شوی آئینی بحران لا هم پای ته نه دی رسیدلی او لا هم مخته د تلو لارې پیدا کړي. نیاز مساخیل، مشال راډیو،
کوټه
اوس ورزوري دونکو خیبر پختونخوا ته چرته چې په هنګوز لکی د سکولونو د تباہ کېدو لړۍ دوام لري. وسلوالو په تیرو دوه اونیو کې په یاد سیمه کې د جینکو درې سکولونه اوران کړل. دا چې ولې د ماشومانو سکولونه په نخښه کې او چارواکي د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي که څنګه په اړه یو رول سیمه څخه د مشال ریډیو د خبريال دا رپورټ.
پسما کې د تعلیم محکمې مشر چارواکي حسن بادشاه د شمیرو په حواله وای چې تیر دوه اونیو کې درې سکولونه په جزوی او یا په مکمله توګه تباه کړل شوي دي. چارواکي پر وینا چې په تازه پیښو کې د زنانو سکولونو ته زیان رسېدلی دی.
څلور سکولونه خو صرف شوخیل کې شوي او یو سکول په درسمندو کې شوی او اوس موجوده ټیم کې د درې سکولونه رسېدې د دوه هفتو کې وشو، یو په کوټکی او بل په کربوغی کې.
د مخکې تعلیم د ریکارډ تر مخه په سیمه کې تقریباً څلور سوه سرکاري سکولونو کې د زنانو هاي سکولونه نه، مډل سکولونه څوارلس او پرایمري سکولونه یو سل یولس دي. د تعلیمي چارو کارپوه او ډیپټي ډایریکټر ایجوکیشن زهرا بیگم وای چې په پاکستان کې سکولونه تباه کول پر ماشومانو زده کوونکو او پر استادانو بریدونه په دې ملک کې تعلیمي نظام لپاره لوی ګواښ دی او دا نه یوازې د ماشومانو زده کړې متاثره کوي بلکې د پاکستان مستقبل نه محروم کول غواړي.
ټیروریزم چې کوم دی په دې ایشو باندې کوي چې دا اسلامي نظام یا یو دسې قسم ایشوز اوی پی جی ردا داغی مطابق نه دی سکولونه. زمون په اردو کتاب کې د اسلامیات کتاب کې د حساب کتاب کې دا لکیر زمون د اسلام نه یا زمون د شریعت نه مختلف ده. زمون کریکولم وینګ اوی بکی نه یو او یو وګوري چې واقعیا د شریعت خلاف دی. مین ریزن هم دغه دی چې اوی نه غواړي چې زمون د فیمل چې کوم دی اوی بهر روزي اوی د ترکه په لار باندې روان شي.
په قابل سیمو او خیبر پختونخوا کې لسو کالو رهیسې تر اوسه په سلګونو سکولونو وران شوی دی چې د ډیرو پړای وسلوال طالبانو پر غاړه اخستی ده. د طالبان وسلوالو لخوا د بریدونو د مخنیوي په لړ کې د سیمې د پولیسو مشه چارواکي ډی پی او ډاکټر میا سید احمد دوای چې داسې ښکاري چې په سیمه کې سکولونو تباهي یوازې طالبانو نه بلکې دا کار ولسی خلکو هم شروع کړی دی. نوموړي دا هم ویل چې د سکولونو حفاظت په لړ کې مونږ شپږ میاشتې وړاندې د تعلیم محکمې چارواکو او د هر سکول چوکیدار سره ناسته کړې وو، خو بیا هم دا ولیدل شول چې چوکیداران په صحیح توګه خپل ڈیوٹی نہ کولا.
مونږ ته درې مالا ایف آی آر څه دا کته شو کی دارم پکې نام نیټ کو کله کله دا زم کیږي چې څوکیدار په خپل هم ملای رسم چې کو هاف کیو کې شو صدا یو دې انټرس خبر ته کله کله په دې واقعات کې نیوز کې څه بجای دی خلکو لکه زموږ یو سکول چې کوم دی هغه اوس کومه بلډینګ ته دامه چې ورکړ شو دی او اوزور بلډینګ هم هغه دی کې دا دې کې چې دا کانټراکټ شو دا نور چې کوم خلک دی هغه هم کله کله ملوث شو ډیفرنٹ اسپیکټس اته باندې چې موږ ورکو.
چارواکي زیاتوي چې څوک د ماشومانو زده کړو ته زیان رسوي هغه زموږ په منځ کې کسان دي، تر څو چې موږ دا مسله خپلونه ګڼو تر هغه پورې سکولونه به دغه شان تباه کیږي.
اوریدونکو اوس له ژمنې سره سم د خیال آمد استاد په غږ دا یو سندره درته
بخت
بلے میں اوریدونکو نهنی می بجې شوې ل ګلیاز باد خبرونو لنډی سور
امریکا ویل افغانستان سره د امنیتی همکاریو د تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ کړی دی. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د ډرون الوتکې په یو برید کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي. د ناټو عمومي مشر اندریو فوغ راسموسن وایي د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره په برسلز کې ګټوره غونډه کړې ده. د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس وایي دی نیت لري چې حکومت وهڅوي سو دا معلومه شي ولې په بلوچستان کې خلک وژل کیږي او ورکیږي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا نوی ځانګړی استازي ډیوډ فیرس وای په کار ده چې د افغانستان د سولې خبري درې اړخي زوی او په دې کې د پاکستان کردار مهم دی. د مصر پلازمین قاهره کې د ولسمشر محمد مرسي ملاتړي او مخالف مظاهره کوونکو ترمنځ نښتې شوې او ناتو له شمالي کوریا وغوښتل چې د روان کال د دویم توغندي له آزمایني لاس واخلي.
ګلیا زوریدونکو اوس زمونږ همکاري رابیا اکرم خان راټول کړي د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداريو غټکی تاسو ته ورو
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان له اړخه بنیسو کې نه طالبان پرې خودل شو. ادارې وایي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ سلام مشورې او د علماو جرګې غونډې اقدامات په ذریعہ پاکستان او افغانستان حکومتونه یو لار خو جوړولې شي. خصوصي په دې سلسله کې واشنگټن له اړخه رضامندي او حمایت اظهار و نشي نو د دې حل زلو الټه اثرات او اندېښنې نشي لري کېدې. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او افغانستان کې په دې حواله د ملاقاتونو یو سلسله روانه ده. خصوصي پاکستان د مرزي مطابق امریکا په فهمتی عمل کې شریک نه شي او معاملہ مخ په وړاندې بوتللو کې خپل ذمہواری نو چتوي نو کې دیش چې په دې اړه سنجیده پیشرفت ممکن نه شي. ادارې وایي چې زموږ مطابق اصل معاملہ د اعتماد کمې دي سو پورې درې وړو ملکونو ترمنځ مفاهمتی فضا نه قائمي کی او مشترکه کړنلار مخ ته نه راځي نو هغه پورې با طالبان مشورتي عمل حصہ جوړولو تبا په مشکله تیاریږي. ادارې لیکي چې دا اوس په امریکا دا چې هغه په دې سلسله کې څنګه قابل قبول اقدامات کوي چې په نتیجه کې پاکستان نور طالبان مشران خلاص کړي افغانستان کې مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوزي. ادارې اخیره کې لیکي چې پاکستان او امریکا ترمنځ پینډې کې دفاعي ورکینګ ګروپ مذاکرات او تکمیل او نېټو سپلای معاهده باندې د سختو نه داسې ښکاری چې دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا قائميږي. ایکسپریس رسپانس خپل ادارې کې لیکي چې سپریم کورټ لال مسجد اپریشن د انکوائری لپاره جوډیشل کمیشن قائم کړو او دا کمیشن به پنځه سلوي خروزه کې خپل رپورت به وړاندې کوي. دا جوډیشل کمیشن به دا معلوموي چې د اپریشن وجوهات څه په دې کې د مړو شمېره سمره وه او سمره نارینه ښځې او نابالغه پکې شامل وو. ادارې لیکي چې و سپریم کورټ د تحقیقاتو حکم ورکړو نو ضروري ده چې په دې حساسه موضوع دې تفسیري ونه کړی شي او نه سرای قائمول مناسبه ده. ادارې اخیره کې لیکي چې دا معاملې منطقي انجام ته رسول لپاره جوډیشل کمیشن جوړول ضروری وو چې حقیقت مخې ته راوستل شي او د انصاف تقاضي پوره کړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپل مقاله کې د پاکستان د داخله چارو د وزیر رحمان ملک خبر راغستې چې ویلي دي په خپل راتلونکي کتاب کې بعد بنظیر بټو د قاتلانو نمونه په ډاګه کړي. بلې خواته واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د افغانستان او امریکا ترمنځ روانو د امنیتی تړون خبرو او په دغه هیواد کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځونو د شمیر موضوع ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي له دې لنډې دمې ورسته اوري. بریتانیا وای انډیپندنت ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي د پاکستان د داخله چارو د وزیر له دی وینا وروسته چې ویلي دي د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قاتلانو نمونه به په خپل راتلونکي کتاب کې په ډاګه کړي. د نوموړي د وژنې جنجالي موضوع یو وار بیا تازه شوی. ورځپاڼه کاږي بېنظیر بوټو چې دوه وارې د پاکستان وزیر اعظم جوړ شو په 2001 کال کې د یوې لسیزې له جلاوطنۍ وروسته دغه هیواد ته استانه او ووژل شو. د ورځپاڼې په وینا د 15 سلویت کلنې بوټو د وژنې په اړه یو شمېر پوښتنې راولاړې شوي. نوموړی په خپل یو کتاب کې چې د دې تر مرګ وروسته چاپ شو د خپل امنیت په اړه د اندېښنو پیادولو سره د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنټ ځینو خلکو ته ګوته نیولې ده. په عین حال کې د بېنظیر بوټو خاوند آصف علي زرداری بیا ادعا کوي چې د نوموړي د وژنې تر شا د هغه وخت د ولسمشر پرویز مشرف لاس و چې د ورځپاڼې په خبره مشرف بیا دغه تورونه په دوامداره توګه رد کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د بوټو د وژنې په اړه د ملګرو ملتونو او د سکاټلینډ یارډ ټیمونو پلټنې کړي چې ویلي دي که د نوموړي په امنیت کې خلاوي نه وی پیدا کړل شوی نو ممکن چې ژوند به یې بچ شوی وی. ورځپاڼه د برتانوي کشفي پولیسو سکاټلینډ یارډ په حواله وایي چې د دې خبرې ډېر احتمال لیدل کیږي چې د بوټو مرګ د سر یې د هغې د جیپ موټر د چتلې یوې حصې سره د لګېدو په نتیجه کې واقع شوی وي نه چې په سر د ټوپک د ګولۍ خوړلو له امله. د ورځپاڼې په لیکنه د بېنظیر بوټو د جسد طبي معاینات تر نن ورځې پورې نه دي شوي. بلې خوا ته امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په یو مقاله کې لیکي، امریکایي او افغان چارواکو تیره میاشت په کابل کې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون او په دغه هیواد کې د امریکایي پوځیانو د اوږدمهاله حضور د څرنګوالي په اړه مختصر خبرې وکړې. د مقالې په لیکنه د روانې میاشت په پای کې چې کله دواړه خواوې بیا د خبرو دغه لړۍ پیلوي، نو هر یو بحث وکړي چې دغه معاملې سیاسي، پوځي او قانوني اړخونه وڅېړي. ورځپاڼه د واشنگټن د چارواکو په حواله وایي دا مهال له 5000 نواخلي تر 10000 امریکایي سرتیرو پورې په افغانستان کې د پاتې کولو په خبره غور روان دی. د ورځپاڼې په خبره په کابل کې امریکایي چارواکو هیله ښودلې چې د عراق په پرتله له افغانستان سره پیل شوي امنیتي خبرې به په آرامه پر مخ لاړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، د افغانستان د ختیځ زون په ګډون په وو ولایتونو کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه امنیتي چارې وسپارل شوې چې له دې وروسته به افغان ځواکونه د عملیاتو پلان په خپله جوړوي، د جګړې په لومړی کرښه کې به وي او بهرني ځواکونه به یوازې ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دغه رپورټ کې راکوي.
د واک سپارنې دا مراسم چې د چهارشنبې په ورځ د ننګرهار په هوایي ډګر کې ترسره شول، د بهرنیو ځواکونو پر نظامی افسرانو سربیره پکې افغان لوړپوړو ملکی او نظامی چارواکو ګډون کړی و. د افغانستان د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم ویل چې د وو ولایتونو امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په بشپړ توګه وسپارل شوې.
د 200 لومړي سیلاب قول اردو په ساحه د مسؤلیت کې چې هغه تقریبا د اوو ولایتونو د امنیت مسؤلیت دی پر خپل اوجو واخسته.
ډګر جنرال محمد اکرم زیاتوی چې د توکیو په کانفرنس کې بهرنۍ او دا منلې ده چې افغان ملي اردو به په تجهیزاتو پیوړی کوي.
مالی کومک تایید شول، 4 میلیارد و 100 میلیونه ډالر کلنی مصرف او د سلاو د وسایتو د اکمال لپاره دا د اردو ضرورت دی. دا تعهد پرل شوی دی، دا به اکمالیږي.
د افغانستان په ختیځ کې د ملي اردو 201 سیلاب قول اردو قماندان تورن جنرال محمد زمان ویل چې افغان امنیتی ځواکونه اوس پیوړي دي او د خپل هیواد ساتنه کولی شي.
د ټول کونال ولایت نه امریکایانو وتل، موږ باوجود دي چې د دوی ټولې خالیګاوې ډکې کړلې، دغه د چپه دره په دلس کال کې امن و، مګر اوس شکر فضل د خدای داسې په امن سره راغلي ده. د دوی د وتلو نه وروسته چې یو شخصي موټر د وټپور نه تر ننګلام پوره ځي او دغسې په لاندې رو په آینده هفته کې چې د ننګلام نه تر چپې درې پورې سره خلاص.
نوموړی زیاتوي چې د کونړ، نورستان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو امنیتی چارې په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته وسپارلې شوې چې په دغه ولایتونو کې بلدي ورسته افغان امنیتی ځواکونه د عملیاتو پلان جوړوي، قومنده به ورکوي، د جګړې په لومړی کرخه کې به وي او بهرني ځواکونه به یې یوازې ملاتړي وي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د شفافیت نړیوال سازمان وایي افغانستان د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د یادې ادارې پر راپور کې ورکړل شوې شمیرې ښیي چې افغانستان د اداري فساد لرونکو هیوادونو د لیست په پای کې 104 ځای لري. اجمل اند په دغه اړه دا رپورټ برابر کړی دی.
د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په برلین کې د چهارشنبې په ورځ د 2012 میلادي کال رپورت خپور کړ. په دې رپورت کې افغانستان بیا هم د هغو درې هیوادونو په ډله کې دی چې اداري فساد پکې تر ټولو زیات دی. د شفافیت نړیوال سازمان د نړۍ په 106 هیوادونو کې د شفافیت اندازه د نمرو په ورکولو څرګنده کړې چې افغانستان پکې د لیست په پای کې 104 ځای لري او 100 نمرو څخه اته نمرې ورکړل شوې. خو د اداري فساد سره د مبارزې د کمیسیون د پالیسۍ مرستیال محمد امین خورمجی وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور دا معنا نه لري چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې اداري فساد زیات شوی. نوموړی که څه هم تاییدوي چې افغانستان کې فساد زیات دی، خو وایي د شفافیت د نړیوالې ادارې د فساد د ارزونې لپاره ټاکلي معیارونه لوړ شوي دي.
ما باور می است کې گزارش کې در سروي سازمان
زما باور دا دی هغه څه چې د شفافیت د څار د نړیوال سازمان په راپور کې ویل شوي، د دې نتیجه ده چې په افغانستان کې د فساد په اړه د راپور ورکونې معیارونه زیات شوي، نه خپل فساد. خو سره لدی هم زدا منم چې درغلی په افغانستان کې په پراخه توګه شته دي.
وجود داره.
دا محمد امین خورمجی په وینا د توکیو له کانفرنس وروسته ولسمشر کرزی یو فرمان صادر کړ چې زیانمنونکو برخې وپیژندل شي او د اداري فساد پر ضد مبارزه په جدیت پر مخ بیول شي، چې د نوموړي په وینا اوسې په نتیجه کې د اداري فساد پر ضد ځینې پرمختګونه شوي دي. نوموړي د دې پرمختګونو په لړ کې د اصول 50 توسیو یادونه وکړه چې د کمیسون څېړلې او لوی څارنوالۍ ته استولې. د خورمجی په وینا لوی څارنوالۍ هم د دې دوسیو یو شمیر څېړلې، یو شمیر په فساد ښکېل کسان محاکمه شوي او زندانونو ته استول شوي. د ځینو څخه د حکومت تلف شوي حقوق هم ترلاسه شوي او د ځینو نورو دوسیې په څارنوالۍ او محکمو کې تر غور لاندې دي. نوموړی وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د اداري فساد د دوسیو د څېړلو بهیر هم چټک شوی دی. خو د افغانستان د مشرانو د جرګې د شکایتونو د اوریدو د کمیسیون مشر ډاکټر زلمی زابلی بیا خپله لویه څارنوالي هم په اداري فساد کې ښکېل ګڼي.
لیکن څارنوالي کې موږ چې داسې اشخاص چې هغه د وطن ته د نظام د متحد ډېر لږ دي، ځکه اکثر وخت موږ داسې اشخاصو ته معرفي کوو د خپل کمیسیون د خوا څخه چې ډېر مستند دي. د دې تاسو ته مثال د پخواني د افغانستان بانک چې پرته معرفي کوم تقریبا یو کال مخکې دي چې دوی وتښتېږي او یا کابل بانک به اطلاعات مواجی چې موږ مثلا لوی څارنوالي څخه خلاصه نه لیدلې دي، خبري سره جمهور ته خطاب کړی دی چې اقدام ور باندې کړی نه دی.
د ښاغلي زابلي په وینا د شفافیت د نړیوالې ادارې دا راپور ټکان ورکوونکی دی او د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان چارواکو د پاتې راتلو څرګندونه کوي. ښاغلي زابلي په افغانستان کې د اداري فساد او مالی درغلیو لوی سبب د وړتیا او لمخې پر دندو د اشخاصو نه ټاکنه بولي. نو موږ وایي ډیر حکومتي چارواکي د سیاسي، شخصي او قومي تړاوونو لمخې ټاکل کیږي او همدا د دې سبب شوی چې فساد لوی ورزی بلې ته زیات شي. د افغانستان د سیاسي چارو بل کارپو جاوید کوستاني بیا د قانون نه حکیمیت د اداري فساد سبب بللې وایي چې سوشي کډرونه په بش پړتو غنوي بدل شوي اداري فساد کمیدل نه شي.
په یقین افغانستان متاسفانه با وجود انتقادات و
خپل کوستاني ویل بده مرغه د نړیوال ټولنې او د افغانستان د خلکو لخوا د انتقادونو او فشارونو سره سره چې په کانفرنسونو کې هم پر دې مسلې خبري وشوي، په افغانستان کې د مالی فساد د لمنځوړلو لپاره هیڅ ډول مثبت اقدام تر اوسه نه دی شوی. د قانون نه پلي کول، له قانون څخه تیښته او د زورواکو ملاتړ او یا په حکومت کې د زورواکو شتون د اداري فساد زمينه برابره کړي. خپل کوستاني وایي د شفافیت د نړیوال سازمان راپور تر ډیره واقعیت ته نږدې دی. زیاتوی څو چې په حکومت کې لوی بدلونونه نوي راغلي، د اداري فساد د کمیدو تمن شي کېدی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوریدونکو، فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په منځنۍ اسیا کې د یوې نوې لوی لوبې پر رامنځته کېدو مقاله لیکلې. د ورځپاڼې په وینا امریکا له افغانستان د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته حالت په اړه اندېښمنه ده او روسیا هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا په هیوادونو کې خپل نفوذ پراخ کړي. د فاینانشل ټایمز د مقالې مهمې برخې ملیحا امیرزاده راوړوي.
فائنانشل ټایمز ورځپاڼه لیکي شپاړس کاله مخکې په منځنۍ ایشیا کې ګډوډي وه. کابل باندې قبضه کول وروسته طالبان د شمالي برخو په لور روان وو او ځینې کمانډرانو یې ټوله سیمه تر خپلې ولکې لاندې راوستلو دړکې ورکولې. د دې پر دې عمل کې روس او چین د پخواني شوروي اتحاد ریاستونو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. ورځپاڼه لیکي د 11 سپتمبر وروسته د طالبانو لخوا ګواښ کم شو، خو نن سبا یو ځل بیا د منځنۍ ایشیا هیوادونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو اندېښمن دي. د طالبانو د ګواښ سره سره د ازبکستان اسلامي تحریک یا IMU لخوا هم ګواښ ورپېښ دی چې د تحریک غړو یې تیره لسیزه د پاکستان په قبایلي سیمو کې تیره کړه او اوس د افغانستان د شمالي لارو سره منځنۍ ایشیا ته واپس وردننه کیږي. ورځپاڼه لیکي د نیټو، امریکا او اروپایي ټولنې امنیتي چارواکي د دغه سیمو د دورو کولو هڅې کوي چې د افغانستان او کرغیزستان د پولیسو سره نږدې هیوادونو لکه ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان حکومتونو ته د مرستو او امنیت ډاډ باوري کړي. خو په عین حال کې روس او چین کوشش کوي چې دغه حکومتونه د امریکا نه واړوي. په دې لړ کې په خاصه توګه د روس صدر ولادیمیر پوتین کوششونه شامل دي چې غواړي منځنۍ ایشیا یو وار بیا د روس تر اثر لاندې راشي. ورځپاڼه زیاتوي نوموړي په دې لړ کې د دیرشو کالو لپاره یو تړون لاسلیک کړ چې په تاجکستان کې خپله پوځي اډه ترلاسه کړي. کېدی شي په تاجکستان کې موجود د روسي پوځیانو شمیر د 5000 نه سیوا شي. د دې نه علاوه ښاغلي پوتین یو میاشت مخکې د کرغیزستان سره هم یو تړون لاسلیک کړ چې ورسره د هوایي اډې اجاره د نورو 40 کالو لپاره وغځوي. د فائنانشل ټایمز په خبره چین هم د یو سیمه ایز تړون شنګهای تعاون تنظیم له لارې د لا نور امنیت د ډاډ وړاندیز ورکوي چې لا پرې هم کار روان دي. د دې نه علاوه چین خپل ملګري هیواد پاکستان استعمالوي چې د طالبانو سره نږدېوالی ترلاسه کړي. بل خوا هند هم خپل موجودیت پراخوي چې په تاجکستان کې پوځي مرکز لري او په قزاقستان کې د تیلو او معدنیاتو شراکتونه اخیستي. ورځپاڼه لیکي د شوروي اتحادیې د ماتېدلو وروسته دا په سیمه کې د یوې نوې لوبې یا نیو ګریډ ګیم د ګرمېدلو څرګندونه کوي. تر ورځپاڼې په خبره د ښاغلي پوټین مقصد دا دی چې په سیمه د امریکا اثر ډېر کم وي. دا وخت روس نیټو ته اجازه ورکړي چې خپل ځواکونو ته سامان د دوی د لارو سره افغانستان ته ورسوي. بلخو امریکا هم په جنوبی لارو تکیه کې د کمی راوستلو لپاره داسې قسمه مذاکرات کړي چې پاکستان د امریکا سره د یوې شخړې په تناظر کې وړاندې بندي کړي وي. روس به دا یقیني کول غواړي چې د دې متبادل لارو استعمال د 2014 کال نه پس ختم شي. روس د امریکا لخوا په افغانستان کې د 2014 وروسته پوځي اډې د برقرار ساتلو د پلانونو هم مخالفت کوي. ورځپاڼې لیکي په دې دوران کې د افغانستان په شمالي برخه کې نیټو ځواکونه کوششونه کوي چې د منځنۍ ایشیا اسلامي وسله واله ډله له منځه یوسي. د ورځپاڼې په خبره د هر څه په کتلو سره که څه هم په افغانستان کې د واک په اړه د ماسکو او واشنگتن اندېښنې دي، خو دې سره دا نښکاري چې منځنۍ ایشیا ته به تر ټولو لوی ګواښ ثابت شي. په اصل حقیقت کې د پخواني شوروي اتحاد ریاستونو کې د تعلیم، صحت، ټولواک حکومتونه او د حکومت ناکامیانې اصلي ستونزې دي. په مقاله کې لیکل شوي له بده مرغه روس او امریکا هغه ټولنیز او اقتصادي بحران ته توجه نه ورکوي چې په منځنۍ ایشیا کې به رامینځته شي او دغه بحران به د افغانستان له وجې نه وي.
ملیحا میرزاده و اوریدونکو اوس راځئ چې د کمرګلې له دې سندرې خوند واخلو. د کمرګل بیبي په غږ مسندر واوریده. اوس راځو خپل یو بل رپورت ته. په خیبر پختونخوا کې اکثره پولیس د وسلوالو لخوا په نخښه کیږي چې لکه بلې د غزوا کې یو د پام وړ شمیر سرتیري مړه او ټپي شوي دي، خو له دې باوجود د سوبي پولیس وایي چې حوصله یې لوړې دي او خپل ژوند خوشاله دي. دا چې د پختونخوا پولیسو ته ورپېښو امنیتي ګواښونو د دوی هم روزه ژوند او کار اغېزمن کړی او کنه اوروي پاړه د انیسا اجمل دا رپورټ.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او په خاصه توګه په پېښور کې وسلوالو پولیس په نخښه کړي، خو د دې هر څه باوجود د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې د دوی حوصله لوړې دي. که څه هم پولیس له ډېرو امنیتي ستونزو سره مخ دي، خو د پولیسو په وینا خپل ژوند د نورو په شان ښه تېروي. سواوې سره تعلق لرونکي یو پولیس والا افسر علي وایي په کال 2008 کې دغه څلور ملګري په یو چاودنه کې ووژل شو او پخپل پخپو او لا سخمی شو.
دا چې ډیوټي د ختمېدو ټیم وباسو نو مونږ له پدې خوشاله دي چې دا ورګي ډیوټي ختمه شو، بس لکه زوم مو واپس او بس پدې کې ما ته مرګري आवाज وکړ څنګه هغه له ما وکړل نو زمون په منځ کې چې ما کا اوسم هغه کې د پخپا چې کومه د خیخ پدې کومه دا الله دې دې پنځه سره یو ګولې لګېدلې و نو ګولې چې کمنه د فار دې پسته کې لګېدلې و په دوه ګولې چې کمنه دې پاندې کې لګېدلې او یو ګولې چې کمنه په دې مټ باندې لګېدلې.
افسر علی وایي چې د ډیوټي په وخت ورته هر وخت خطر وي، خو د دې هر څه باوجود خپل ذاتی ژوند کې خوشاله دي.
خو زمونږ ایمان اسلام دی چې مرګ خوشتر دی کنه، د مرګ نه خو خلاصي نشته لکه نو چې مرګ نه خلاصي نشته او چې بیا په دې ځای کې یو سړی مړ شي نه دا خو د ملک لپاره یو قرباني ده لکه هغه خو لکه موږ ژوند داسې تیرو لکه عام یو سړی چې
خپل جون لکه تیری کنه لکه مونږ خپل جما خام کینو خپل مجلس کو خپل خپل گپ شپ لګو دا زړه کې زموږ راځي نه کنه یا به د دماکې نه مونږ ویریږو یا به دماکه وشي را باندې بل
د روان کال د مارچ په میاشت کې په پیښور کې اس پی کلام خان په یو ځانمرګي برید کې وچل شو. د کلام خان زوی امجد خان وایي کلام خان باندې نه هواري حمله شوې خو بچ پکې پاتې شوی او کلم چې کلام خان به د کوره وته نو ټوله ورځ به دوی سره فکر و. خو د پلار حوصله یې دومره اوچتې وي چې نن د دوی لپاره یو مثال دی.
زما د پلار زما مور خپل منځ فکر نه مو زما مور با ما ته ویل دا پلار چې دی ول د دبل سکار نشته خو ټول ورځ یې ټوپک ته جون وره او دا به دغه وی دا به خبر درځي او به ځان مو مرته ناغه په خندا شو پلار هم په خندا شو زیاد مور د زما تر بوره د خمر ګره باندې پرزون شي دا خو یو عامه گپ شپ کې دی ویل خو چې زه په ګناه شته نو مونږ ته دا احساس دی چې دا د حالات ډېر خراب دي. دبا د شپې درې بجې څلور بجې به د شپې راتو ما ته چونکې دا موبایل میلاو شوی نو هغه موبایل چې کله ما سرچ کوون هغه موبایل کې دا ټول SMS پرتې وي چې نن دلته ترک دی نن دلته ترک.
امجد خان وایي کلام خان ته به د مرګ هر وخت دړکې ورکړل کېدې خو د دې هر څه باوجود به یې ژوند خوشاله تېرو کورنۍ او ملګرو له به یې وخت ورکولو او حوصله یې اوچته وه. دغسې بیا د مردان اوسیدونکي سلیمان خان چې په پېښور پولیس کې نوکری کوي وایي په پېښور کې یو ځل د دوی ګاډي سره نږدې ځانمرګي برید وشو خو دوی ته پکې زیات زیان ونه رسېدو. سلیمان خان وایي د دغې پېښې وروسته ورته اکثره کورنۍ د کار پرېښودو وایي خو د سلیمان په وینا د خپل کام د حفاظت لپاره به چېرته هم خپل کار پرې نږدي. د پېښور پولیس وایي په روان کال کې په پېښور کې په چاودنو او ځانمرګي بریدونو کې وش پېتو پولیس والا چې پکې درې افسران وو یو پوځي او وو د اف سي اهلکار وجل شوی دي.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
اوریدونکو د بلوچستان د پښتون مېشتې سیمې ګلستان اوسیدونکي رفیع الله کاکړ د لندن د اکسفورد پوهنتون لپاره د لوړو زده کړو امتحان پاس کړی. رفیع الله کاکړ وایي له دې سره چې تعلق یې لوې شاته پاتې سیمې سره خو بیا هم په خپل مهنت باندې تر دې ځایه ځان رسولې. خدای نور ناصر له نوموړي سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
د ګلستان د کلی احمد خیلو درویشت کلن ځوان رفیع الله کاکړ له ټول پاکستان څخه سږ کال د لندن د اکسفورد پوهنتون لپاره په سکالرشپ منتخب شوی. رفیع الله کاکړ چې لومړنۍ زده کړې یې په خپل سیمه ګلستان کې کړې د ټول پاکستان له پرمختللو ښارونو او د لویو لویو تعلیمي ادارو تر ټولو زده کوونکو مخکې شوی چې د پاکستان له لورې د سږ کال لپاره د لندن د یاد پوهنتون لپاره د سکالرشپ په امتحان کې پاس شوی. رفیع الله کاکړ لومړی هم د دې سکالرشپ په اړه مشال راډیو ته وویل.
دا سکالرشپ چې دی د روډ سکالرشپ ورته وایي چې اکسفورد یونیورسيټي لندن ته سالانه د دنیا د درویشت ملکو سره اتیا اسټوډنټ اکسفورد یونیورسيټي لندن تاسو د پاکستان څخه دی پر دا سکالرشپ هر کال یو سټوډنټ دی. دا سټوډنټ چې دی دا چې د پاکستان کې دنه بیا کوم سلیکشن پروسس دی دا یو ډېر ورست سلیکشن پروسس دی چې هغه کې دی مثال کټینګ شو اکسټینګ ورس کی ول کی اخر کی مطلب آٹھ یا دس اسٹوڈنٹ انٹرویو دا پارا شارٹ لسٹ کی. نو دا دے وار ایس دی دا خدای تعالیٰ پا فضل سر دا مور دا پلار پا دعا سر نو زم مثال راوتلم در آخر سٹیج پھر راوتلم نو پا انٹرویو پا دے کے مطلب زا سلیکٹ شم نو دا پاکستان دا زرا دا کال یعنی دا روڈ سکالرشپ ایوارڈ ماتا ملاو سر.
لدی سر چی رفیع الله کاکړ لومړنۍ زده کړې په خپل سیمه کې کړې د نورو زده کړو په اړه بیا هم مشال ته څه داسې وویل.
ما تعلیم خپل آغاز کړی دی ما بالکل د ګلستان کاری قیامت خیلان کلی دی دلته ما در پرائمری پر سبق وای د شپږم جماعت پر بیا ما د میډل سکول سبق وای د شپږم جماعت بعد بیا ما تخلا وصل په بلوچستان ریزیدنشل کالج لورلای کی چې بیا خل لورلای اور تای په 2001 هغه بعد ما بیا په گورنمنت کالج لاور چې جی سی نو سی پورمر دوای هلته ما داخله واتل په پولیټیکل ساينس کی بی آنرز ما و.
د ګلستان دا ځوان چې له ډېرې شاته پاته سیمې سره یې تعلق دی، له مشال سره په خپلو خبرو کې وویل د دې سیمې په هر ځای کې تکړه ځوانان شته چې د ده په وینا که لږ هم محنت وکړي نو لوی مقام ته ځان رسولی سي. د ځوانانو لپاره په یوه پیغام کې رفیع الله کاکړ زیاته کړه،
زما د ټولو خلکو ته دا یو پیغام دی چې زه د څومره پسمانده علاقې څخه کلب یم، ګلستان، کاریز، احمد خیلانو کلی، دا ټولو خلکو شاید معلوم وي که نه وي معلوم، خو زه دا ورته وایم چې د شپږمه پورې زما انګریزي نه ویزده، چې زه د دومره پسمانده سکول زما اردو نه ویزده، زه چې بیارسل ورلای ته کلم ما په اردو په خبره سر نه خلاصېد. نو نن چې زه خدای در دا مقام را رسولی یم، زما دا یو پیغام خالي و د خلکو ته سر وخلاصوم چې صرف او صرف همت او محنت وکړي. خدای پاک زمر په دې سیمه کې د پښتنه سیمه په خلکو کې ډېر زیات صلاحیتونه ایښي دي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په ټولو پښتون میشتو سیمو کې د کلا عبدالله خان سیمه ګلستان تر ټولو شاته پاتې یادېږي، چې پکې د نورو سیمو په پرتله د تعلیم کچه زیاته ټیټه ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، په پیښور کې د امریکا د سفارت په مرسته د زنانو د یو نجی تنظیم لخوا یو ورځنی سیمینار وشو چې هدف یې د ښځو د حقونو په اړه د شعور بیدارولو ترڅنګ د دوی پر وړاندې د کیدونکي زور زیاتې د پیښو د مخنیوي په لارو چارو غور هم کول وو. د دغې غونډې پاکلا له پیښور د اصرار اتل دا رپورټ ورو.
پیښور پوهنتون کې د زنانو د یو نجی تنظیم ایورګرلز لخوا د امریکا د سفارت په مرسته په زنانو د کیدونکو زیاتو تر عنوان لاندې یو ورځنی غونډه وشوه چې مقصد یې د زنانو د حقونو غوښتنه، په ټولنه کې د امن لپاره د زنانو کردار، او دوی سره د ظلم او زیاتی پر ضد اواز پورته کول. په دې اړه د یاد تنظیم مشره سبا اسماعیل مشال ریډیو ته وایي،
ایورګرلز د زنانو د حقوقو تنظیم د موږ د ښځو حقوق او د امن لپاره کار کوي. په خیبر پښتونخوا کې د ایورګرلز او یو اس کونسلیټ په مشترکه تعاون باندې پروګرام نن موږ سلیبریټ کړی. International Day for Violence Against Women کینو مونږم یو کونسلیټ په تاون سره دا پروگرام کړی دی.
دوی زیاتوی چې یاد تنظیم د زنانو او ماشومانو لپاره په بیلابیلو مدونو کې د هر قسم مرستې ملګرتیا کار تر سره کوي. د خیبر پښتونخوا د سماجی خیګړې صوبایي وزیر ستاره ایاس چې د یاد غونډې مشري پر غاړه و، مشال ریډیو ته وی چې دا سی غونډې په ولس کې د شعور د بیدارې بنیادی چاره تر سره کوي او ټولنه کې د مثبت بدلون سبب ګرځي.
نو دا یو آگاهی مهمه چې خلک هغه قوانینو نه خبر شي کوم د دې د پاره جوړ شوی دی. پاره سرزو کې ځای په ځای دا پروګرامونه کیږي او دا کیږي د دې لپاره چې دا آگاهي وشي خلکو ته چې د هغې لپاره سس فیسلټیز دي، حکومت څه ورکوي، ورلا دنیا کې څه کیږي لګیا دي. نو دا یو آگاهي ما په خیر خدای سره پکار دي چې دا غونډه خامخو شي، د دې نه دغه ډېر بدلون راکړي شي.
د زنانو د یاد تنظیم په وینا دغه ورځنی سیمینار د هغه سلسلې یو کړی ده چې په ټوله نړۍ کې د 15 نومبر نه تر 10 دسمبر پورې شپاړس ورځې د بیلابیلو موسسو او تنظیمونو لخوا د زنانو د حقونو لپاره هلې ځلې کولې. اسرار تل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 15500 او 15500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوریدونکو، د خبرونې اخیرنۍ شیبو تراغلی یو لګولیا زبا د خبرونو لنډیز فورو. تاسو بخنه غواړم اوریدونکو، خبرونه به په روانه خبرونه کې ووري. اوس ته وسندره اورو او په بیا حمله تاسو سره.
Thank you.